امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرمان اوریدونکو، السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د سوریې ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې له سوریې څخه دې ووزي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد خبرداری ورکړی دی که امریکایي ځواکونه له سوریې څخه ژر ونوزي، د امریکا او د سوریې د ځواکونو ترمنځ به کړکیچ لا پسې زیات سي. اسد د روسیې یا رشیا ټوډی ټلویزیون سره په مرکه کې د پنجشنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې د کردانو په رهبرۍ د سوریې له کردانو کردي ځواکونو سره مذاکراتو ته تیار دی. د سوریې ډیموکرات ځواکونه چې کردان یې مشري کوي د امریکا د خواهی ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریې په څلورمه برخه کنټرول لري. خو بشار الاسد وویل چې د ډیموکراتو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسي. د سوریې ولسمشر وویل چې په سوریې کې یوازې ستونزه ډیموکرات ځواکونه نه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي. لموړی ول زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه نو یوازنی چلند زور ته مخه کول دی. بشار الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د تیری ورځې یعنی د غبرګولی له سمې پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 4.5 میلیون رای ورکوونکي خپل نمونه ویلي کړي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځینه رای ورکوونکو شمیر زیات شوی دی او اوس د ټولو ثبت شوو رای ورکوونکو 2% ښځې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کمیشنر ویل چې په څلور دېرش ولایتونو کې د روانو ټاکنو لپاره نوملیکنه روانه ده. د شمالي کوریا مشر ویلي چې لاټمي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جان اون د خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په کتنه کې کړې ده. د شمالي کوریا او دولتي اژانس ویل دی کیم په پیونګیان کې له لاروف سره په خبرو کې ویل دی چې دی هیله مند دی چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه له لاټمي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل کېدای سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا سفر کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسول په نیویارک کې سره خبرې کړې دي. دا خبرې د روانې میاشتې په 12مه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په اړه ترسره کیږي. په اسپانیا کې پخوانی صدر اعظم بې طرفه او نوی صدر اعظم ټاکل شوی دی. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی څخه واورو.
په هسپانیا کې پارلمان صدر اعظم ماریانو راخیو پرون بې صلاحیته کړ او د هغه پر ځای د سوسیالیست مخالف ګوند مشر پیدرو سانچیز صدر اعظم وټاکل شو. دا په تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو کې لومړی ځل دی چې پارلمان د ملک برحال صدر اعظم بې صلاحیته کوي. د هسپانیا پاچا شپږم فیلیپ به نوي صدر اعظم ته د وفاداری لوړه ورکړي. مخکنی صدر اعظم شپږ کاله په واک کې و. هغه تیره اونۍ محکمې په دې تور مجرم وګاڼه چې د ګوند پخوانیو غړو یې رشوت خوړلی و او اداري فساد یې کړی و. نوی صدر اعظم سانچیز شپږ څلوېښت کلن دی. هغه به د وفادارۍ د لوړې نه وروسته د هسپانی وم صدر اعظم وی چې ټاکل کیږي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د پاکستان پخوانی قاضی الکوزاد ناصر الملک د جمعې په ورځ د پاکستان د موقت صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان په تاریخ کې دا دویم ځل دی چې ملکی حکومت خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلمان انتخابات کیږي. ناصر الملک چې د پاکستان د ډیموکراټو بنسټونو په مدافع مشهور دی، د جولای د میاشتې تر 15 پورې به چې ټاکل شوي چې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات وسي، د پاکستان د صدر اعظمۍ چارې به پر مخ وړي. پخوانی صدر اعظم شاغلی عباسی ورسته لاغه د صدر اعظمۍ چارې تر لاسه کړې چې پاکستان ستري محکمې په 2018 کې د نواز شریف سرایت سلب کړ. د اروپایي اتحادیې مقاماتو او چین ویل دي چې خپله ټوله هڅه به وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي. د دې مقاماتو څرګندونې په داسې حال کې سوي دي چې تیره میاشت د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون څخه ووت. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کیږي او دا تر ټولو اړخونو دنده ده چې هغه عملي کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکیا موګرینی د چین دریس پستاینه وویل چې اروپایي اتحادیه او نور شریکان په بشپړه همغږۍ کار کوي چې دغه موافقه وساتل سي. د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا د داسې جامو پر اغوستلو بندیز اعلان کړی چې په عام مزر کې چیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایه د دیرشو مخالفو رایو پر وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. له دې پرېکړې سره مسلمانان نسي کولی چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړونکي به درې ځلې د 120 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل به د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلان د ښځو له حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه بلل ده. امینستي انټرنیشنل په یو خبر پاڼې کې ویل دي چې ټول ښځې باید د خپلو جامو په غوره کولو کې آزادي وي او باید اجازه ولري چې له خپل هویت او عقیدې سره سمې جامې واغوندي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې 4.5 میلیون رایو ورکوونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي چې 2 په سلو کې ښځې دي، خو د ټاکنو د څار ادارې پر دغو شمیرونو شک څرګندوي او وایي کیدای سي دا شمیرنې به سمې نه وي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د پنجشنبې تر ورځې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 4.5 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د خزینه رای ورکوونکو شمېر زیات شوی دی.
یوه خبره چې پرې ډېر خوشحاله یو، هغه د خزینه رای ورکوونکو په نوم لیکنه کې زیاتوالی چې یو ډېر ښه بدلون دی. تر تیری اونۍ پورې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د ټولو رای ورکوونکو 50% ته رسیده، خو د نوو شمیرنو له مخې دا شمیر 2.5% ته لوړ شوی چې دا ښایي چې ښځو په نوم لیکنه کې ګډون کړی.
د ټاکنو د خپلواکۍ کمیشن دغه کمیشنر ویل چې په 4 ولایتونو کې د روان ټاکنو لپاره نوم لیکنه لا روانه ده. د ټاکنو خپلواکۍ کمیشن د وريدې میاشتې په 15مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر د 4 ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ، چې د غوی په 15مه دا بهیر د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالۍ ته هم وغځېد. همداشان د ټاکنو خپلواکۍ کمیشن وایي چې په تېرو 6 ورځو کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو نوم لیکنه پیل شوې، په دغه موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره 2000 تنو چې 288 ښځې دي د ټاکنو د خپلواکۍ کمیشن دفترونو څخه د نوماندۍ دوسیې او فورمې اخیستي دي. ښاغلی هاشمي ویل چې یوازې په کابل کې د ولسي جرګې لپاره په مجموعي ډول 250 تنو چې یو نوي دي پرمی اخیستی دي. د دې ټولو څخه 15 تنو بیرته خپل پرمی کمیسیون ته سپارلې دي. همداشان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره 2599 تنو چې 4.5 ښځې دي د نوماندۍ دوسی او پرمی اخیستی دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د غبرګولي په 15مه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر پیل کړی چې د غبرګولي تر 2 به دوام ومومي. د ټاکنو څار اداري کومې شمیرنې چې ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا خپریږي پر شک څرګندوي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې پیپا ایجابي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې په دې شک و خودی چې کیدی شي ټاکنو د خپلواکه کمیسیون شمیرنې سمې نه وي.
د وی خو موږ په دې نه پوهیږو چې د خلکو د ګډون ونډه د ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په کچه څومره یو بل سره توپیر لري. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي بانک جوړ کړ او ارقام تر ارزونې لاندې ونیول شي، ممکن دا شمیر راکم شي. تر اوسه کمیسیون د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی او موږ لا ډاډه نه یو چې دا شمیر به حقیقي شمیر وي.
همداشان د پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنه و خوده.
ما قبل درم کې مثلا د بیسری ولایت هنوز هم
مونږ سره شمیرې نشته چې په ډیرو ولایتونو کې خزی دیده نه دی چمتو شوي چې ځانونه د ولسوالیو د نوماندانو په توګه ثبت کړي، حتی د کابل په ولایت کې او یا شاوخوا ولایتونو او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې.
شمال شمال شرق کشور
په افغانستان کې د روانو ټاکنو په وړاندې لوی ګواښ امنیت ښودل کېږي. د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه په یو شمېر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم نه دی پیل شوی. د افغانستان پارلمان 209 څوکۍ لري چې د ولایتونو د نفوسو په تناسب په ولایت کې د سړو او ښځو څوکیو کونډه بیله شوې ده. همداشان د افغانستان پولیسي جرګه کې کوچیان هم 10 څوکۍ لري. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د تل 18مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې د لوړو زده کړو لپاره 460 تنو د 12مو ټولګیو فارغونجونو د کانکور ازموینه ورکړه. سږ کال په دې ولایت کې ټوټل 3290 کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت مقامات وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ناامني د تعلیم په وړاندې لوی خنډ دی. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپال پر رپورټ کې واوري.
په جنوبی ولایتو کې سشکل څخه باندې شپږ زره د 12مو ټولګیو فارغینو د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو د هلمند پرته په زابل، روزګان او نن هم په کندهار ولایت کې یاد ازموینه بشپړه شوه. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي سره لدی چې دا شمیر کم دی، خو د تیرو کلونو په پرتله پرمختګ شي. کندهار ته د لوړو زده کړو د وزارت له لوري د کانکور د کمیټې مشر پوهاند عبدالشکور داور وایي چې نامنیو په جنوب کې د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی.
تاسو پوهیږئ چې په ټولنه کې اول د ستونزې اصلي لامل جنگ دی. دویم خبره چې ډیره مهمه ده، باید معارف توجه وکړي. معارف باید د سهولتونو بودیجه لري، باید زمینه ورته مساعده کړي. وخت چې د 12 څوک فارغ نشي او یا داسې په نوم فارغ شي، هغوی یا ناراضي کانکور ته کراسي نتیجه نه ترلاسه کوي. توجه باید اساسات ته وسي، توجه باید معارف ته وسي. د دغو ستونزو اصلي لاملونه امنیت دی او کمه توجه د معارف پر.
په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې سږ کال 3290 تنو د 12مو ټولګیو فارغینو ګډون کړی چې 460 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنوی ترڅنګ کلتوري محدودیتونه او زده کړو ته نه لاسرسی لا هم د ښځینه لوړو زده کړو پر وړاندې عمده خنډونه دي. خپله د سرجنی کانکور ښځینه ګډون کوونکې هم همدا خبره کوي.
د فامیلی اجازه نسته زموږ د افغانستان، خصوصا بیا د کندهار شرایط نه دي برابر، نو په دې خاطر د نسه کولی چې پرې شو دي. خپل انجونې او زموږ افغانستان انجونې چې ډېرې کمې دي د عالي تحصیلاتو کې، چې نو هغه د شرایط له کبله موږ دغه والدین اجازه نه سو ورکولی.
په زابل کې څه باندې 400 تنو او په روزګان کې 600 تنو د کانکور ازموینه ورکړې، خو په هلمند کې له 2000 تنو څخه به د کانکور ازموینه په راتلونکي اونۍ کې واخیستل سي. د جنوبي ولایتونو په کاچه د کانکور په ازموینه کې د ښځینه ټولو ګډونوالو شمیر نږدې 800 تنه شول کیږي. د کندهار حوزې د دولتي پوهنتونونو عمومي رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې که څه هم له لوی سره په جنوب کې د 12مو ټولګیو د فارغونو شمیر کم دی، خو د تیرو ټولو کلونو په تناسب د پاملرنې وړ دی.
دغه ټولنه هر رښتې ته ضرورت لري. یوازې زمونږ د طب ډاکټرانو هغه نشي جوړولی، افغانستان نشي جوړولی. زمونږ ټولنه که جوړی معارف پہ جوړی، معارف پہ جوړی او لوړې زده کړې پہ جوړی او دغه نور رښتې پہ جوړی، زراعت پہ جوړی، یعنی په طب ډاکټرانو صحیح ده چې زمونږ د ژوند سره سروکار لري، ولې دا حتمی نه ده چې زمونږ د ټول ډاکټران شو.
د لوړو زده کړو د وزارت مسولین وایي چې له لوړو زده کړو سره د ځوان نسل لیوالتیا به د وړتیا له پلوه د هیواد راتلونکي نور هم ډاډمنه کړي. د لوړو زده کړو په برخه کې سږ کال د کندهار پوهنتون تر 3000 د زیاتو محصلینو د شاملېدو چمتووالی لري. دغه راز د دې پوهنتون د زابل، روزګان او هلمند څانګې هم پکې شاملې دي چې د ټول هیواد د کانکور بریالي کسان به ورته معرفي کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
پا په هند، بنگلادیش، پاکستان او نیپال کې څباندی 150,000 د خښتو داشونه دي چې د تور کاربن په نامه لوګی خارجوي او د کاربن ډای اکسایډ څخه ورسته د اقلیم په بدلون کې دوهم لوی عامل دی. مګر په 2015 کال کې د سیمې په یو برخه کې تباه کوونکې زلزله سوې وه چې په نیپال کې د هوا ککړتیا پاکه کړه. د امریکا خبریالې جولی تابو په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په سلګونو زره د خښتو د جوړولو کارګر د اسمان لاندې چې د خښتو داشونو لوګو تور کړی دی، په درس جنوبي اسیا کې د منځني دورې د شرایطو سره سم کار کوي. مګر د ریختر په میچ 2.8 درجو زلزلې په 2015 کال کې نیپال وجړقاوه. تقریبا 9000 تنه مړه کړل او د هیوا تقریبا دریمه برخه د خښتو داشونې د خاورو سره خاورې کړل. د بشری تراژدی سره سره د چاپیریال کارکونکو ته دغه تباهی دا موقع ورکړه چې دغه فابریکو لک تر لګې و برخه پاکه کړي. د غره د انسجام د پرمختګ لپاره بین المللي مرکز د خښتو د جوړولو د داشونو یو پروګرام پیل کړ او داسې داشونه جوړ کړل چې خښتې پکې په بل ډول جوړېدې، ځکه نو کم زهرجن مواد تولیدول. بادیا بان مالی پرادان د دغه پروګرام منتظم دی او وای
وی هاف چینج 3 ثینګز. One is more resistance to earthquake, the second is less polluting, and third is more energy efficiency.
من درشان بدل کړل. لومړی د زلزلې په مقابل کې مقاومت، دوهم لږ ککړتیا، او دریم د انرژي مؤثریت. خښتې چې دننه په بټۍ کې ګډې وډې کېښودل شي نو تاو په مؤثریت سره د خښتو ترمنځ تیریږي، د ډبرو سکاره په بشپړ ډول سوځي چې کم لوګیا تولیدوي. د خښتو د داشه څښتن راجکومار لاکمارو وای
اسمزنه یو خاصه ته باټابرن لاینې صفه کرنے حساب باندې مېلې لګو سو او بیاپار ته خپل ثمر څندای شه
ساتي. زه له داسې یوې طریقې نه کار اخلم چې چاپیریال پاک ساتي. تجارت خپل ځای لري، مګر زما لومړی هدف دا دی چې په مؤثره توګه د لوړ جنسیت شیان د څنګ په کمو موادو سره تولید کړم. زه فکر کوم چې نور په درس واد کې له دې طریقې نه کار اخلي. په دې طریقې سره 80% زهرجن مواد کم شوي دي، او مهمه دا ده چې د خښتو د بټیو د څښتنانو د ډبرو اسکارو لګښت نیمایي ته راټیټ کړی دی. د نیپال د خښتو د فابریکو د فدراسیون رئیس مهندرا چتراکار وای له هغه وخت نه راپدې خو چې موږ د خښتو د تیر و بیر و خودلو طریقه غوره کړه، د هوا ککړتیا کمه شوې ده. موږ د ډبرو سکاره زیات نه استعمالوو او ښې خښتې ژر لاسته راوړو. د کاټمنډو په ناوه کې د خښتو اکثره بټۍ په نوې ټکنالوژۍ سره عیار شوې دي. بل اقدام د دغه ټکنالوژۍ خپرول دي. مهندرا چتراکار بیا وایي
آگامی 2-3 وروسته مطلب سمپورن روپمه روپانتر کرنے چاہیے مطلب ہم ادیش
من غواړو په راتلونکو 2-3 کالو کې په نیپال کې د خښتو ټولې بټۍ بدل کړو. د بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان د خښتو د داشونو څښتنانو په روان کال کې په کټمنډو کې غونډه کړې وه چې په نوې طریقه باندې خبرې وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنه له دولت څخه د صنعت د وادي او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړول غوښتنه کوي. صنعتکاران وایي چې وارداتي برېښنا ګردیز تر رسیدلې، خو د صنعتي پارک د جوړولو لپاره نور اسانتیاو ته هم جدي اړتیا سته. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
دا په ګردیز ښار کې د دروازو، کړکیو او نورو ساختماني موادو ری تولید کارخانه ده. پر دې کارخانه نږدې 300,000 ډالر پانګونه شوې. خو د صنعتي پارک د نشتون له کبله په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي. د دې کارخانه مسؤل داد محمد وایي چې ډیزلي برېښنا د کارخانه لپاره د مناسب ځای نشتون او کله ناکله ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه دي. هغه د دې خندونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي.
نو د موږ د پارم ډیر سہولت ته نور خلک بم دی ته واحد سہول سي چې داسې فابریکې جوړی کی او غریب خلکو ته د کار موقع مساعد سي او کارونه وکړي. سر لمګ سره اوس په حال په دې فابریکه کې 22 نفر کار کوي. نو د هر یو کم معاش 15000 ده، زیات معاش تر 10000 افغانو پورې ده. موږ ورکو
د صنعتکارانو په وینا د صنعتي پارک لپاره برېښنا، ځمکه او امنیت تر ټولو مهم فکتورونه بلل کیږي. ګردیز ته وارداتي برېښنا رسېدلې او د ویش چارې روانې دي، خو د ځمکې برخلیک اعلان نه دی معلوم. که څه هم دولتي چارواکي وایي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه بیله کړې، خو د پکتیا د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالغفور روان وایي چې تر اوسه د ځمکې د ویش عملي کار نه دی تر سترګو شوی.
پوره یقین سره دا ویلی شم چې پکتیا خلک، د پکتیا خصوصا صنعتکاران او ملي تجار دې ته حاضر دي چې پکتیا یو ښه صنعتي ولایت ولري. دا زموږ لپاره د افتخار ځای ده چې زموږ او تاسې خپل خلک تولید کوي او د خلکو په خدمت کې وړاندې کوي. یو څه چې باید په دې اړه باندې ووایم چې دا د حکومت وظیفه ده. حکومت دې باید په دې اړه باندې هغه لارې چارې چې لري، هغه پروګرامونه چې لري په کار واچوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ګردیز ښار کې اتیا متوسط او کوچنۍ تولیدي فابریکې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعالیت لري او د اوس لپاره له ډیزلي برېښنا څخه ګټه اخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د دولت له لوري د اړینو اسانتیاو د نه برابرولو له کبله ډیر شمیر پانګوال په دغه ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی.
تاسو خبر یاست نوی والی پروتک سره دا ډیر لیوال دي، دغه فابریکې ته رشد ورکړي، دغه صنعت ته رشد ورکړي، تجارت ته دلته رشد ورکړي. ریزمو سره هم سموږ ناسته درلود، زموږ یولس موارد وسموږ کولی سو دغه زون په اقتصادي زون تبدیل کړو. ولې که امنیتي ستونزه نور ستونزه حل نشي، ګمان کوم دا هغه پریکړه سموږ ریزمو سره موږ سره وادي وکړه هغه هم عملي شي دلته پکتیا.
په همدې حال کې د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی سیهی امریکا غږ ته وویل چې د صنعتي پارک لپاره بل شوې زر جریبه ځمکه به په نږدې راتلونکي کې پر پانګوالو او سوداګرو وویشل شي.
خو موږ ستونزې لرلې، یقینا راتلونکي کې به هم لرو، خو موږ د سوداګرانو او د صنعتکارانو د دې ترڅنګ د صنعت او د تجارت ریاست او په ټوله کې د تجارت د خونو چې د دې ټولو تنظیمون کړه د دوی سره په ګډه همکاري کیو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې ورسېو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو شاوخوا 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې چې سلګونه کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا ځینو تجارتي انډیوالانو ژمنه کړې ده چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پریکړې په ارتباط باندې دغه هیواد د ګټو په خلاف اقدام وکړي، چې غواړي له اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو څخه د فولادو په واردولو باندې 25% او د المونیمو په واردولو باندې 10% ګمرکي محصول لګوي، چې پرون د جمعې په ورځ پیل شول. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ قرارت ویلی دی دغه اقدامات ضرور دي چې په مهمو تولیدي سکتورونو کې د امریکایانو کارونه او شرکتونه وژغوري، مګر د ماشینونو د تولیدولو د وړې فابریکې چې د امریکا د شمال ختیځ ایالت ماساچوست ایالت د باستن لودیس پلو ته پرته ده، اجرایي رئیس دغه ګمرکي محصول خپل تجارت ته په کب نیونه کې مشتریانو او د فابریکو د ژغورلو په برخه کې یو سردرد ویني. صادر شوی فولاد د چنګاخ د نیولو د شرکت وختنې پوره کوي، مګر د کټارو مواد به ډیر قیمته پرېوزي او دا د چین او ایټالیا سره سیالي بیا ډیره مشکله کوي. د انټرپرایز انسټیټیوټ څارونکی رین ینګ وای ګمرکي محصول به د امریکایانو په ژوندانه باندې هم تاثیر وکړي. څارونکی رین ینګ زیاتوي،
It'll create some uncertainty, for sure. Besides the job losses, which is going to have a lot of families asking tough questions, how are we going to pay the rent? Do we pay the electricity or the water bill now that we can't pay both? Questions like that the president's going to have to account for.
پا په یقیني توګه دا به د کارونو د لاسه د ورکولو نه علاوه چې ډېرې کورنۍ به دا پوښتنې کوي څنګه به موږ د کورونو کرایه ورکوو، آیا موږ به د برېښنا یا د اوبو بیل اوس ورکړو، موږ دواړه نه شو ورکولی. دې ته ورته پوښتنې کېږي چې جمهور رئیس به څه ځواب ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو وویل ګمرکي محصول په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی او د غچ اخیستنې ژمنې وکړله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریدلند د ترودیو سره په ګډه په امریکایي شیانو باندې نوي ګمرکي محصول ولګاوه. کریستیا فریدلند خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
In response to these measures, Canada intends to impose tariffs against imports of steel, aluminum, and other products from the United States, representing the total value of 2017 Canadian exports affected by the U.S. measures. That is $16.6 billion. We are imposing dollar...
Canada da da gugdamato pa badal ki pa niyat ki lari che da fulado, almoniamo, au da amerika da noro tawlidato pa khilaab gumriki maasul wale gawi. چې د کاناډا د 2018 کال په صادراتو باندې دغو اقداماتو تاثیر کړی دی چې 14.6 میلیارد ډالر کېږي. امریکا چې د کاناډایانو په خلاف ګمرکي محصول لګولی دی، موږ داسې محصول لګوو چې د هر ډالر په بدر کې ډالر وي. مکسیکو د امریکا د ګمرکي محصول لګولو په خلاف دې ته ورته دریځ غوره کوي. ادفنسو گوا جاردو
وایي:
Today we announced that we will take equivalent actions to the ones taken by the United States in terms of the impact on the flow of commerce.
موږ نن اعلان کړه چې د هغو اقداماتو سره برابر اقدام به وکړو چې امریکا د تجارت په باره کې کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د ګمرکي محصول د لګولو په باره کې دغه پریکړه په ډیرو لحاظو سره اشتباه یاده کړه او د خبرداری ورکړه چې د اقتصادي نیشنالیزم سر جنگ ته وځي. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس د اقدام یوه برخه د ملي امنیت ملاتړ کول دي، مګر څارونکی رین ینګ وایي دغه دلیل ګټه نه لري. د اروپایي کمیسیون رئیس یان کلود یانکر نوویل د امریکا اقدام د نړیوال تجارت لپاره یوه خرابه ورځ ده. اعلان یې کړله بل انتخاب نشته د مګر دا چې د نړیوال تجارت سازمان ته رجوع وشي چې دغه جنجال حل کړي او د امریکا په وارداتو باندې اضافي ګمرکي محصول ولګول شي. امریکا د نورو هیوادونو لکه جنوبي کوریا، ارجنټاین او برازیل په باره کې د ګمرکي محصول په ځای د ونډو یا د حجم په محدودولو باندې خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغیو سبب کیږي، د مغز سکتې چانسونه زیاتوي او هر کال 3 میلیونه خلک د وخت څخه مخکې وژني. د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین د تنباکو استعمال پرېږدي د ورځې په مناسبت دغه رپورټ جوړ کړی دی. نظرانه یوسف زی به یې درته وایي.
د زړه مختلفې ناروغۍ د نړۍ زیاتره خلک وژني. دا ناروغي هر کال 18 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په دغو مرګونو کې 3 میلیونه د تنباکو د کارولو له کبله کیږي. ډګلس بیچر د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر دی. هغه وایي چې زیاتره خلک په دې پوهیږي چې د تنباکو استعمال د سرطان او د سږو د ناروغیو خطر پیدا کوي، خو څېړنې ښایي چې زیاتره دغه خلک په دې نه خبر دي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغۍ او د مغزي سکتې خطر هم پیدا کوي.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use.
زیاتره خلک د تنباکو د کارولو او د زړه د شریانونو د ناروغیو ترمنځ تعلق نه خبر دي او په زیاتره داسې پیښو کې خلک نه خبر وي. د مثال په توګه په چین کې د هغه بالغ کسانو شمیر چې نه خبر دي د تنباکو استعمال د زړه د ناروغیو سبب کېدای شي 80% دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.